السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې مول دغو موضوعاتو خبرو اسلام آباد کې د اسلامي همکاري او د سازمان غونډه تر سره شوه طالبانو په کې ګډونوالو ته داسې ډاډ ورکړ د غونډي وروستي جزئیات هم در سره شریکو عام خلک له داسې غونډو څه تمه لري
دا اوس حالات کې افغانستان خلک د وچ ډوډۍ هاریان دي وچ ډوډۍ او ته پیدا کیږي نو موږ غواړو چې موږ سره د خارجي ملکونو کومکونه وکړي
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر هم راخسته یو دا به هم واوري چې کابل کې وینجلې د خپل کور دننه نور انجونو ته د زده کړو زمينه برابر کړي زده کوونکي هر کله کوي
انجونی هم اوس ډېرې نهیلي سوي دي روحي تکالیف ورته پیدا سوي په همدې تشویش کې دي چې موږ دومره درس ویلې هیله ده چې دا ستونزې حل شي
د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم راپورونو ته وروسته راستنیږو خو اوس مې همکار صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي
د مهمو خبرونو سرټکی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه له افغانانو سره د عاجلو مرستو په ترسراوي باندې پای ته ورسیده د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو ناکامومره لوبډله متحده عربي اماراتو ته لاړه څو په آسیایي جام کې برخه واخلي او په خیبر پښتونخوا کې په بیلابیلو سیمو کې د ښاروالیو د ټاکنو پر مهال تاوتریخوالو کې 15 کسان وژل شوي پوره خبرونه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان فوق العاده غونډه کې ټینګار وشو چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي غونډه د اسلام آباد په کوربتوب د شاوخوا 22 بهرنیو چارو وزیرانو او ګڼ شمیر ځانګړو استازو او لویدیځو ډیپلوماټانو په حضور کې ترسره شوه د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل کله افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي ټوله سیمه باندې به دغه هیواد روان بحران سختې اغیزې پرې باسي
افغانستان د ګډوډۍ خواته روان دی هر هغه حکومت چې د خپل کارکونکو تنخواه نشي ورکولې هغه برالويږي ګډوډۍ رامنځته کیږي ګډوډۍ د هیڅ چا په ګټه نه ده
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د غونډه کې ګډون کړی او متقی د مرستو غوښتنه وکړه او ویل روانو ستونزو د حل په هدف د اسلامي هیوادونو غوښتنې او وړاندیزونه مني د غونډې ګډونوالو د طالبانو په حکومت باندې د بشري حقونو د رعایت او د تعلیم د زمینی د برابرولو غږ وکړ د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو نه کمومره لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحدي عربي اماراتو ته ولاړه د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي دا سیالي به د اتو آسیایي لوبډلو په ګډون د دسمبر په 23مه پیل او په 24مه پای ته ورسیږي په پیغام کې راغلي افغانستان د نولس کلونو ځوانانو لوبډله په خپل ګروپ کې د هند پاکستان او متحده عرب اماراتو سره مخ ده تر لوبو مخکې به یو ورځنیز کمپ هم هلته ولګول شي تر متحده عرب اماراتو وروسته د نولس کلنو کرکټ ټیم په روانه جنیوري کې ویسټ انډیز ته ځي څو هلته په نړیوال جام کې ولوبیږي د کرکټ د نولس کلنو څخه د کم عمره نړیوال جام سیالۍ د جنیوري له 14مې د فبروري تر 15مې دوام کوي چې افغانستان به له پاکستان زیمبابوې او پاپا نیوګینی سره په لومړني دور کې مخوي په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالیو د ټاکنو پر مهال په څو سیمو کې تاوتریخوالی شوی او 15 کسان وژل شوي په کرک کې د دوو کاندیدانو پلویانو جنگ کړی چې دوه تنه پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي بلخوا د کوهاټ په شیخان سیمه کې هم د رایو مرکز مخې ته وسلوالو په ډزو یو تن وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند پر ګاډو شوي یو حمله کې دوه کسان وژل شوي دي پولیسو ازادي راډیو ته وویل د سړک غاړې دا بمي چاودنه په کمر سر کې شوي او درې کسان پکې ټپي شوي هم دي خود خیبر زولې د پولیسو ویان ظهیر خان ازادي راډیو ته ویلي هلته په بازار زخخیلو کې د دوو نوماندانو د ملاتړو ترمنځ نښته او ګډوډۍ رامنځته کیدو وروسته د رایا چولو بهیر ځنډول شوی د دې په وینا پر دې مال دی وی ډلې لخوا د راکټ لانچر توغندیم توغول شوی خو چاته پکې زیان نه دی رسیدلی او په کراچۍ کې هم پرونې شپې د چاودنې له امله د مړو شمیر 11 کسانو ته پورته شو. چاودنه د فاضلا بیا د چټل اوبو په یو سرپټي کانال کې د غازو دراټولېدو له امله شوې. لومړی د وژل شو کسانو شمیر 12 اعلان شوی. د کراچۍ پولیسو یو مشر سرفراز نواز شیخ ویلي د سختو ټپیانو لړډلې زینو بیګا پروختون کې ساور کړی چې ورسره د مړو شمیر لوړ شو. هغه ویل 14 کسان ټپیان هم دي. په کراچۍ کې د چټل اوبو ګڼ کانالونه سرپټي دي او د چارواکو په خبره ناقانونه ودانې پرې جوړې دي. اسرائیلی ځواکونو په لویدیز غاړه کې د تیرې اونۍ د ډزو په تړاو څلور فلسطینیان نیولې. د اسرائیلو امنیتي چارواکي وایي د تیرې پنځمې پورس په یو موټر کې د یو يهودي دینی خوندې درې زده کوونکو هدف ګرځول شوی. یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. اسرائیلی چارواکو د نیول شو کسانو نمونه نه دی په ډاګه کړي، خو ویلي دي چې په اړه پلټنې روانې دي. څو فلسطینی ډلو د تیرې پنځمې برید ستایلې، خو چا یې پړه پر غاړه نه دی اخیستی. او ایران کې نن یو بل سیاسي بندي هم اعدام شو. حیدر قربانی په بغاوت او د دریو کسانو په وژنه تورن و. د کوردستان څارنوالۍ خبر ورکړ چې حیدر قربانی د سنندج په زندان کې اعدام شوی. خود بخښنې نړیوال سازمان د قربانی تر اعدام مخکې ویلی و چې له دغه سیاسي بندي نه ایرانی څارنوالانو په زور اعتراف اخیستی او باید د اعدام حکم یې لغوه شي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان ویلي حیدر قربانی هیڅکله وسله نه و پورته کړې او د هغه د شکنجې او جبري اعتراف راپورونه د جدي اندېښنې وړ دي. قربانی شاوخوا 15 کاله مخکې د سپای پاسداران د څو غړو د وژنې په تور له یو بل تورن سره یو ځای ونیول شو. ایران تر دې مخکې هم ګڼ خلک، اکثر د بشري حقونو فعالان، د رژیم سیاسي مخالفین او معترضین په ګڼو پلمو زندانې کړي او د راپورونو له مخې عادلانه محکمې ته له لاسرسي پرته ایدام کړی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یوه. هرات اسمان ځای ځای وریز، د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه نه. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه شپږ. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه ات. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه و.
مخامنه خبری مجله ته غوږی په د هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر وای اوس مهال دوی په مرستو کې د توکو پر ځای نقد او پیسو ته اړتیا لري. امیر خان متقید خبره د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې وکړه. دا غونډه نن په اسلام آباد کې تر سره شوه. د غونډې ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل کڼړی مرسته ونکړي افغانستان کې به تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د غونډه کې د اسلامي هیوادونو د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د 350 هیوادونو او سازمانونو استادو ګډون کړي. د دې کانفرنس په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې روان وضعیت نازک و بالا ویل بیل کوم قید او شرط دی لدی هوا څرم راستي دوام وکړي.
نقد او پیسو ته اړتیا ده څو اقتصاد په خپل خو ودرول شي، ماشونه ورکل شي، کوچنۍ سوداګرۍ بیرته پیل شي او بانکي سیستم بیا فعال شي. د برېښنا، خوړو، درملو او نورو د اړتیا وړ توکو د برابرولو لپاره هیڅ نقدي پیسې نشته.
هغه زیاته کړه په افغانستان کې د اقتصادي نظام پاشل کېدل به سیمې، اروپا او نورې نړۍ ته د کډوالۍ د زیاتوالي لامل شي او هم به په دې هیواد کې ترهګري زیاته کړي چې پایله به یې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره هم خنوي. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کړی. که څه هم دا غونډه د افغانستان په اړه وه، خو ښاغلی متقی د میلمنو په ځای کې ناست و. هغه ته د غونډې په لومړي پړاو کې چې رسنیو ژوندۍ خپروله د خبرو بلنه ورنه کړل شوه. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی متقی د بندو دروازو تر شا د غونډې ته وینا کړي. هغې دې غونډې ته وینا کې د اسلامي هیوادونو له پانګوالو غوښتي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. ښاغلی متقی زیاته کړي دوی اوس مهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري څو د افغانۍ ارزښت وساتل شي او هم پرې خپلې اړتیاوې پوره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو ځل بیا له امریکا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې کړی چې د دې کار زیان افغانانو ته رسیږي. امیر خان متقی ډاډ ورکړی چې چمتو دي د نړۍ سره ښه همکاري وکړي او غوښتنې یې ومني.
شخصیتونو
د اسلامي همکاري او سازمان غونډې ته د پاکستان صدر اعظم هم معاینه وکړه. وی ویل د اگست 15 لکه چې افغانستان سره مرستې بندې او شتمنۍ کنګل شوه، که بل هر هیواد له دې ډول برخلیک سره مخ وای سقوط پای کړی وای. عمران خان خبرداری ورکړ که نړۍ مرسته ونه کړي افغانستان به تر ټولو لوی بشري ناورین سره مخ شي.
موږ د اسلامي سازمان کانفرنس غړي هیوادونه لوی مسؤلیت درو، ځکه دا مسؤلیت یوازې په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له امله نه، بلکې دا زموږ دینی وجیبه ده چې د افغانانو سره مرسته وکړو.
د پاکستان صدر اعظم له طالبانو د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په اړه وویل هغوی ډاډ ورکړی چې بشري حقونه او د ښځو حقونه به مني، خو دای هم وویل چې نړۍ باید پوه شي چې په هره ټولنه کې د ښځو حقونه د کلتور له مخې بیال رنګ لري. عمران خان له امریکا متحده ایالاتو وغوښتل چې د طالبانو او افغانانو ترمنځ د برخلیک مسایل جلا وساتي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان چې هیواد یې د افغانستان په اړه د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی و، د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس ته وویل افغانستان کې روان بشري ناورین نه یوازې د افغانانو لپاره ستونزه ده، بلکې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره هم ګواښ او ستونزې جوړولی شي. هغه د بشري حقونو په څنګړي توګه د ښځو د حقونو پر موضوع ټینګار وکړ او زیاته کړه هیواد یې له افغانستان سره په هره برخه کې مرستو ته چمتو دی. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم توهاب د افغانستان د ستونزو په حل د ټینګار تر څنګ وویل د افغانستان د ستونزو د تلپاتې حل لپاره باید سیاسي لار ولټول شي. هغه زیاته کړه نړۍ د ترهګرو د پټنځای په توګه د افغانستان له بدلېدو اندېښنه لري، خو پکار ده چې د دې ویرې د لمنځه تلو لپاره سیمه ییز او نړیوال همکاري وشي. هغه هیله وښوده چې دا کانفرنس په افغانستان سره د مرستو لپاره زمینه برابره کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان دا کارفراس په دې هیواد کې د بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي په پار جوړ شوی دی.
دا چې د اسلام آباد غونډه چیرته رسیدلې، په څه ډول فضا کې ترسره شوې ده او افغانانو لپاره یې ښکاره پیغامونه څه وو، همدا شیبه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال طاهر خان سټډیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب، ماښام په خیر، ستړي مشي، ستړي ورځ مو تیره کړه، څنګه وه د دې غونډې پیغامونه د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره څنګه ارزوي؟
یو پیغام ته خو بلګ نور منتظر یو چې کمی پریکړې شوې دي په نننۍ غونډه کې، هغه سدي او هغه به هم یو پیغام وي، او هغه به مهم پیغام وي، ځکه چې د ټولو ګډون کوونکو ټینګار هم موجوده چې کم دا وخت یو کړکیش دی، یو بشري ناورین دی، یو مشکلات دی، آیا دې ته اسلامي نړۍ څنګه جواب وي؟ ځکه تر اوسه پورې د دې او آی سي د دې سازمان د اسلامي هیوادونو هغه دومره فعال نه دی پاتې شوی، او به کتی شي چې سر راځي. یو خو به هغې ته انتظار کول غواړي، لیکن تاسو خبر وکړه چې نن پیغامونه څه وو. لکه ما چې کوم زما خپل برداشت دی او ما چې څه واورېدل او تاسو هم ذکر وکړو په دغه رپورټ کې، د ډېرو پکې غوښتنه د ټول شموله حکومت هم وه، د ډېرو پکې غوښتنه دا وه چې افغانستان دې یو وارې بیا د ترهګرۍ مرکز جوړ نشي، دا غوښتنه هم وه چې افغانستان دې بیا د نورو هیوادونو لپاره یو ګواښ او یو خطر نه وي. بل غوښتنه او پیغام پکې دا هم د حکومت لپاره، د طالبانو د حکومت لپاره، چې دوی دې لږ خپل دریز او خپل موقف کې د ښځو په مسله باندې، د ټول شموله ټول ګوندي حکومت په مسله باندې، د ښځو د تعلیم او د روزګار په مسله باندې دی نرمي وخی او خپل دریز کې دی. ځکه چې د ډیرو دا نظر وو چې دغه پالیسی، دغه نرمي ممکن نه چې د طالبانو په اړه باندې د نړۍ په دریز کې هم بیا بدلون راولي. نو بهرحال دغه یو پیغامونه، لیکن د ټولو یو پیغام د افغان ولس لپاره هغه د همدردی و، هغه د افغانستان د ولس او د خلکو لپاره هغه هغې سره د خواخوږی و. او د ترکیې خارجه وزیر خدا هم ویل چې د اسلامي هیوادونو د تنظیم د دې غړي دي سفر وکړي افغانستان ته، خلکو سره د مخامخ وویني، د خلکو نه د هغې مشکلات واوري او هغې سره د خواخوږي څرګنده کړي. نو دغه تقریبا پیغام د هر یو وزیر یو شان وو.
او طاهر خان صاحب، دا چې امیر خان متقی ته د میلمنو په ډله کې ځای ورکړل شوی و، یعنی د ویناوالو په لیست کې نه و، البته په عمومي غونډه کې وروسته وایي چې د پردو تر شا یې خبرې کړي یا د بندو دروازو تر شا یې خبرې کړي، د دې علت څه کېدای شي؟ او بل دا چې په غونډه کې د طالبانو بیرغ هم نه و، د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ و، د دې پیغام څه کېدای شي طالبانو لپاره؟
ګوره، د ملګرو ملتونو پریکړه چې کله راغله چې د افغانستان څوکۍ به هغه پاتې وي تیر حکومت سره، دا دلته د اسلام آباد کې مونږ ډېر ډیپلوماټانو سره چې خبرې کړې دي، پاکستانیان پکې شامل دي، د افغانستان د طالبانو حکومت ته بلنه یو پیچلې مسله وه. او تاسو ګوره تروسه پورې رسمي به تاسو بیان نه لیدلې چې طالبانو د لکاغې ته بلنه ورکړې شوې ده، ځکه یو 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 دغه روانو یو بحث روانو چې په کم حیثیت باندې د طالبانو د حکومت استازي ته دې کې بلنه ورکړې شي. لیکن چونکې کانفرنس د افغانستان په موضوع باندې وو او پاکستان بیا یو جلا نظر لري د موجوده حالاتو په اړه باندې، نو فیصله دا شو چې د افغانستان نخوا پلاوی راځي، د طالبانو پلاوی به راځي، لیکن هغه حیثیت به د یو د یو هیواد د استادی په حیث نه وي، اما د طالبانو د موجوده ادارې د هغې به عمده وجوه چې متکثب خو ناست وو لیکن هلته بیرغ نه و، او د بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ وو او هغه په هغه چې کوم ترتیب سره د الفابیټک شوی په هغې کې په درېیم نمبر باندې د افغانستان بیرغ لګېدلی وو. نو د دې معنی خو دا ده، یو دام یو پیغام دی چې څنګه د ملګرو ملتونو پرېکړه وه د کارنګ پرېکړه تر اوسه پورې د اسلامي د دې هیوادونو د سازمان هم ده چې دی اوس هم لکه رسمیت باندې هغه تیر حکومت مني.
bale کور مو ودان ډیره ډیره مننه طارق خان صاحب چې له اسلام آباد یې هلته د ترسره شوی غونډې جزئیات راکول. لا هم د دې غونډې وروستۍ اعلامیه نه ده خبره سوي، موږ په راتلونکو خبرونو کې وروستۍ حال در سره شریک کو.
تاسو له پیغامونو
دا ناسته ډیر یو مهمه ناسته ده، په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ټول افغانان او موږ دا هیله لرو چې دغه ناسته یو لاسته راوړنه ولري، په دې باندې یو بحث وشي. موږ ته هم دغه ناسته انشاءالله موږ امید لرو چې دا ناسته به ډیر یو مثبت اړخ ولري.
موږ ته د خارجي کومکونو ته ډیره اړتیا لرو. افغانستان ډیر ځپېتلی ملک دی، ډیر زیات موږ باید موږ سره کومکونه وشي د افغانستان خلکو سره. د اوس حالات کې افغانستان خلک د وچې ډوډۍ هاریان دي، وچه ډوډۍ ورته پیدا کېږي نه. نو موږ غواړو چې موږ سره د خارجي ملکونه کومکونه وکړي، کومکونه په داسې حساب باندې چې د خلکو شخصي جیبونو ته لاړ نه شي، صحیح تقسیم اوقاتو ته واچوي او هغو په هغې ته لارې نه خلکو سره کومکونه وکړي.
دا غونډ د دې سبب وګرځي چې دا زمينه مسایل سي چې د افغانستان اړیکل نړۍ سره د ټینګښت لپاره یو زمينه مسایل سي. دا مسله هم په دې غونډه کې یادونه تر اوسه یو کار ورته وسی او په دې هله سي د مرستو لړۍ همداسې جاری وساتل سي.
بشري مرستې چې د افغانانو سره کېږي د سایلو ور دی او اسلامي هوادونو تر نورو هوادونو پورې ډېره زیاته مسولیت لري چې د افغانانو په مقابل کې چې د افغانانو سره ودرېږي او په دې حالت کې د افغانانو لاسنیوي وکړي.
زما غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې په نننۍ ناسته کې ګډون لري، په خصوص د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان خلک غواړي چې په ازادۍ ژوند وکړي، د افغانستان خلک غواړي چې ژوند په خپل ځان تفتین کې، زما د دوی نه دا خاص دا غوښتل دي چې د افغانستان د خلکو لپاره د کار زمينه برابره کړي.
زما په نظر باندې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ او د سازمان چې کومه غونډه ده، دا ډیره اړینه پدې ده چې اسلامي هیوادونه مستقیما رول لري په افغانستان باندې، او افغانستان یو مسلمان ټولنه ده، یو اسلامي ټولنه ده، او بل دا چې نه یوازې دا چې رول باید ولري، بلکې اسلامي هیوادونه مسؤلیت لري چې د یو خپل مسلمان ورور او د مسلمان ملت لپاره غږ پورته کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په خوست کې هم یو ډله رون اندو او ځوانانو د اسلام آباد نننۍ غونډې هر کلی کړی دی. دوی طالبانو هم غوښتي چې د خپل هیواد او خلکو د ژوند ښه کولو لپاره له نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو سره تعامل وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی رون اندیوایی د اسلامی همکاری د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د اسلام آباد فوق العاده غونډه په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي او سیاسي وضعیت د خوالي لپاره یو ښه فرصت دی. دوی له طالبانو هم غواړي چې له دې موقع څخه د خپل نظام او افغانانو په ګټه استفاده وکړي. د ژورنالیزم د پوهنځي استاد محمد خان نیازی آزادای راډیو ته وویل طالبان د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره اړیکې نږدې کړي او په داخل کې د هم خپل ټول ملت او سیاسيون په اعتماد کې واخلي.
دا ژوند د ټولو انسانانو ټول نړۍ سره تړل شوی ده. تقریبا هغه سرحدونه د غرونو د دریابونو د فاصلو د لمنځه تللي. د امارت مسؤولین باید له ټول نړۍ سره خصوصا اسلامي هیوادونو سره ښه ورورولې فضا رامنځته کړي. له دې سره سره د امارت مسؤولین هیله ده چې دوی یوازې اسلامي هیوادونو نه بلکې په داخل د هیواد کې خپلو ټولو ورونو دوستانو بچیانو ته ولو کې سیاسیون په خپل منځ کې به دوی یو بل نشي زغملی. دا باید وزغم.
خوستې رون اندول په افغانستان کې روان بشري ناورین لنړیوالو پټ نه دی او اسلامي هیوادونه باید د ناورین په مخنیوي کې خپل رول تر سره کړي. د اقتصادي چارو کارپو خیبر وایي اسلامي هیوادونه د لنډمهاله مرستو ترڅنګ په دې هیواد کې اوږدمهاله پانګونه وکړي تر څو دا هیواد پر ځان بسیا شي.
دلته بشري ناورین موجود دی. دغه بشري ناورین د محبکول لپاره اړینه ده چې دوی په هغو مواردو باندې د افغانستان د حکومت د اقتصاد سره موافقه ورسیږي تر څو دوی په افغانستان کې لیوه اړخه د بشري ناورین مخه ونیسي او لبل اړخه دغه اسلامي هیوادونه باید په افغانستان کې سرمایه ګذاري پانګونه تشویق کړي تر څو افغانستان د بشري محدودو مرستو په مسله باندې متکی وانه وسیږي او دوی وکولی شي په افغانستان کې هغه اوږدمهاله سرمایه ګذاري تضمین کړي.
د چارو کارپو امیر بهیر په دې غونډه کې د امریکا، چین او اروپایي ټولنې د ډیپلوماټانو ګډون هم د ارزښت وړ ګڼي او وایي ممکن د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې د نظام پر سرنګوالي هم بحث وشي. د نړیوالو حقوقو استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي طالب چارواکي باید د دې فرصت نه د خپل خلکو او نظام په ګټه استفاده وکړي، د اسلامي هیوادونو کانفرنس غړو هیوادونو پام ځان ته راجلب کړي او د ملګرو ملتونو د منشور سره سم عمل وکړي.
اسلامي امارات ټول منصبینو باید د دې ممکن اعظمي استفاده وکړي او د نړۍ د هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي هیوادونو کانفرنس غړو هیوادونو دغه توجه په بشپړ توګه ځان ته راجلب کړي چې وکولای شي چې په نړۍ کې د نړیوالو عمومي حقوقو د اصولو سره سم د ملګرو ملتونو د منشور اصولو سره سم د عمل وکړي. خل مو کېده چې اېدنه د افغانستان د خلکو په ګټه او د خپل نظام د رسمي ژوندل لپاره کار وکړي.
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري د سازمان د دسمبر د 19 مهم کانفرنس سعودي عرب راغوښتی چې د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ډیپلوماټانو په کې ګډون کړی دی. د یادونه وړ ده د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو را په دیخوا دا هیواد د بشري بحران سره مخامخ شوی او د خوړو نړیوال پروګرام اندېښنه څرګنده کړې چې په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
پر اسلام آباد سربیره نوې ډلای هم نن د یوې غونډې کوربه و. دغلته د آسیا زړه هیوادونو یو شمیر استازي سره راټول شي. په دې ناسته کې د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې و. د دې ناستې د پای په اعلامیه کې راغلي چې دغه هیوادونه له یو باثباته او امن افغانستان څخه ملاتړ کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان کانفرنس سره هممهاله هندي رسنیو راپور ورکړی چې نوې ډیلی د یکشنبې په ورځ د هند پیوستون مرکزي آسیا تر عنوان لاندې د ناستې کوربه وو. په دې ناسته کې د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و او د افغانستان د سیاسي مسایلو، سوداګریزي پراختیا او د سیمې د اتصال په اړه خبرې اترې وکړې. د دې ناستې د اعلامیې په پای کې راغلي چې دغه هیوادونه له یو امن او باثباته افغانستان څخه ملاتړ کوي او د افغانستان په خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او د دغه هیواد په داخلي چارو کې پر نه لاسوهنې ټینګار کوي. په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای وای د دهلی په ناسته کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناسم وضعیت په پای ته رسولو پکې د سیمې د هیوادونو پر رول د افغانستان په امنیتي وضعیت د ټول شموله نظام پر څرنګوالي او پر سیمې اغیز او له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په اړه بحث وشو.
اول موضوع هغه بشري ناورین ته د پایټکې خوستل. دویم هغه امنیتي امور چې د دې پکې هیوادونو ترمنځ امنیتي همکاري ډېری شي او هغه مشترک تشویشونه چې د امنیت په برخه کې د افغانستان کې لري یو لړ مشکلاتو د حل لپاره مشترک اقدامات دي. دریم هغه پراخ بنسټه نظام جوړونه د افغانستان کې چې په دې سیمه کې ثبات لار او زمينه مساعدېږي.
خاغلی مامونزای وای هند کولای شي د افغانستان بد وضعیت ته په کتو اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سیاسي شنونکي وای چې نوې دلی کې داناسته د مرستو د بسیج لپاره ښه فرصت دی. د سیاسي چارو کارپو شاهزاده مسعود
امیدواری داده چې د سیمې او منطقې ستر هیوادونه لکه هندوستان، چین، روسیا دغه هیوادونه باید د افغانستان په قضیه کې یو واحد دیدګاه ولري، په شمول د همسایګانو. د افغانستان ثبات دا نه یوازې دا چې د افغانانو په ګټه ده، بلکې د سیمې او د منطقې په ګټه باندې ده.
هند کې د افغانستان سفارت وایي چې هند تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، چې دا مرستې بېلابېلې برخې رانغاړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د دغه ماخامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو بل راپور رااخلو. په کابل کې یو نجلۍ په خپل کور کې نور نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون په اکثره ولایتونو کې دا مهال نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته لاسرسی نه لري. د پوهنې فعالان د دې نجلۍ دا نوښت ستایي او وایي چې ورته نوښتونه او کارونه باید نور هم ډیر شي. طالبان وایي دوی د نجونو تعلیم ته د یوې تګلارې په جوړولو بوخت دي او ممکن نوي لمریز کال کې د ښوونځیو دروازې پر مخ پرانستل شي.
دلته د کابل ښار په وڅنډه کې له شپږم تر دولسم ټولګي د ښوونځي نږدې 50 زده کوونکو ته د ښوونځي مضمونونه تدریسیږي، خو دا کوم رسمي ښوونځی نه دی، بلکې دغه مرکز د مرسل په نوم یوې نجلۍ په خپل شخصي لګښت په خپل کور کې جوړ کړی. مرسل د ادارې او تجارت له پوهنځي فارغه ده، خو اوس کومه رسمي دنده نه لري. مرسل چې د طالبانو د حکومت له ویرې نه غواړي د دغه ښوونیز مرکز دقیق ځای په راپور کې یاد شي، وایي دغه نجونو ته ځکه د ښوونځي مضمونونه ور زده کوي چې که راتلونکی کال یې پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیستل شي، نو له بشپړ چمتووالي سره ښوونځي ته ولاړې شي.
ای مکتب را ما برای شاگردای صنف 6
دا مرکز می لشپگم تر دولسم ټولګي زده کوونکو نجونو ته جوړ کړی. په دې مرکز کې د خونځي بیلابیل مضمونونه ورته تدریسوم. د دې مرکز د جوړولو هدف دا و ترسو هغه نجونی پکې درسونه وای چې د اسلامي امارت له راتلو سره خونځي ته لتلو پاتې شي یا نشي کولای خپل درسونه ته دوام ورکړي.
د ارزو په تعلیمي مرکز کې شامل انجونی لدی رامسته شوی فرصت خو هېدی او د طالبانو له حکومت غواړي چې د انجونو دین معلوم برخلیک ته د پایټکې کېږي او خوانځي دي د دوی په مخ پرانیزي.
زه پروانه یم، د اتم تلګي زده کوونکې په ارزو کورنۍ خوانځي کې درس وایم او ډیره خوښه یم چې په دې حالت کې په واریا زده کړو بوخت یم.
زین دائم د نوم تولګي زکون کې مونږ له نړیوال تولونه غواړو چې مونږ تا زکرې زمينه برابر کړی او زمون تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
د روان مریض کال د اسد میاشتې په 14مه نیټه د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته مکتب ته د تلو اجازه ورنکړه. وروسته بیا لومړی تر شپږم ټولګي زده کوونکي خپل ښوونځیو ته ولاړي، خو پرته له دریو ولایتونو د کال تر پایه پر نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم تر دولسم ټولګي پورې د نجونو په مخ ښوونځي تړلي پاتې شول. سورایا بهر چې په کابل کې په یو ښوونځي کې ښوونکي د وایي د نجونو لپاره د ښوونیزو فرصتونو برابرول کولی شي د راتلونکي په اړه د دوی ناهیلي راکمه کړي، ځکه همدا اوس یو شمېر نجونې له تعلیمه د لرې پاتې کېدو له امله زړه تنګي شوي.
انجونې هم اوس ډېرې ناهیلي شوي دي، روحي تکالیف ورته پیدا شوي، په همدې تشویش کې دي چې موږ دومره درس ویل، حتی کانکور امادګي څو کاله امادګي وویل شوی، 12 کاله ښوونځی وای، او بیا په داسې حالاتو کې په دې شرایطو کې بیا موږ وګورو په ډېرو ستونزو سره مخ دي. هیله ده چې دا ستونزې حل سي او دغه کوم مراکز دوی ته جوړیږي دا ډېر ښه ګټور ثابتېږي.
د طالبانو حکومت چارواکي د نجونو په زده کړو شته محدودیتونه لنډمهالي بولي او وایي پر داسې وي طرح کار کوي چې د دوی په وینا په بشپړېدو سره به د راتلونکي تعلیمي کال په پیل کې ټول انجونې ښوونځي ته ولاړې شي. د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان وایي د طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم په برخه کې د شخصي مرکزونو د فعالیت مخالف نه دی او د امکان تر حده به له دغو مرکزونو سره مرسته او همکاري هم وکړي.
ټول هغه خصوصي مکاتب او کورسونه
چې وس په ټول هیواد کې وجود لري معرفي ځمن دي چې په هر برخه کې حتی امکان د هغوی سره مرسته وکړي ترڅو په افغانستان کې د سواد د تعلیم کچه لوړه ولاړه سي. کم کمبوتات چې موږ لرو هغه کمبوتات پوره کړای سو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي د 1419 کال په پای ته رسیدو سره په ځینو هغو ولایتونو کې چې د منځني او لیسې دورې نجونو ته مکتب ته د تلو اجازه نه وه ورکړل شوې، پر دوی د نتایجو د پارچو په ویش سره یو کال ارتقا ورکړل شوې. خو تر اوسه هم روښانه نه ده چې درې میاشتې وروسته د نوي ښوونیز کال په پیل سره به دوی ښوونځي ته د تلو اجازه ومومي او که نه.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
دا خبری مجله همدلته پای ته ورسیده. شپږ نیمې بجې شوې. په بل هغې کې مې همکار